تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم د وی وی ډی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ماخام مو په خیر د هلو وی د روانو چارو خبرونه ته خراغلی ز د خبرونه کوربه فواد لامی مو د خبرونه له واشنگتن ډی سی نه تاسو وړاندې کوم. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د جنوري میاشت شلمه ده چې د سلواغي میاشت لومړی سره سمون خوري. نن په واشنگتن ډی سی کې د یو لوی ورځ ده او د امریکا د حکومت واک اختیار جو بایدن تاسپارل کیږي او هغه د لوړی مراسم پر ځای کوي. د دې مراسمو په اړه به زمونږ خاص خبرونه په ژوندۍ بڼه هم تاسو په ریډیو او ټي وی باندې وګورئ او واورئ. خو د هلو وی د روانو چارو په دې خبرونه کې چې تاسو وړاندې کیږي په ریکارډډ بڼه البته په دې کې به زمونږ په دې باندې خبرې وکړو چې د جو بایدن راتګ افغانستان او پاکستان ته څومره ارزښت لري او د سیمې په حالاتو باندې اثرات راوړي. په واشنگتن کې د واک اختیار بدلیدل د نړیوالو حالاتو په وضعیت باندې څه اثر لرلی شي په دې ټولو به د میلمنو سره خبرې ولرو. نو موږ سره پاتې شئ. او زمونږ د خبرونه اول میلمه خاغلی یاسر احمد زئی صاحب دی چې هغه د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر دی د کابل نه زمونږ سره د ټلیفون پر کړ خره ورته خراغلاس وایو. احمد زئی صاحب سړی مشي په خیر راغلی.
کور ودان سلامونه تاسو ته او د رادیو درنو اوریدونکو
سلامات اوسئ. احمد زئی صاحب نن خو په امریکا کې ډېر لوی ورځ ده، د ترامپ حکومت ختمیږي او جو بایدن د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کوي. نو دغه ورځ خوب امریکایانو ته مهمه ده، اما د امریکا نه بهر د دې ورځې اثر څه دی، خصوصا هغو ملکو ته لکه افغانستان چې د امریکا سره یو څه تړاو دی، خصوصا مثلا امریکایان هلته اوس ځواکونه شته او یا د سولې پروسه روانه ده، دوی ته آیا دا د یو نوي فصل یا باب پرانستنه ده او کنه؟
یقینا څنګه چې تاسو ګورئ د ترامپ او د بایدن مخکې له دې چې بایدن دغه مرحلې ته ورسیږي بیا یې هم په دوو په سیاستونو کې ځینې ضد نقد مسایل شتون درلود، یعنې دواړه د یو سیاست پیروان نه ول. سره له دې چې ترامپ ډېر داسې یو څوک و چې هغه مثلا په امریکې کې د مهاجرینو پر ضد شخص و، هغه د ځینې نورو موضوعاتو سره پر ضد تمام سوی یو شخص و، اما بایدن برعکس دغه خلاف ځینې مسایل درلودل. نو دغه ټول مسایل که او خصوصا بیرته که د افغانستان په اړه پرې فکر وکړو، ترامپ د افغانستان په موضوع کې یو نوی افغانستان ته داسې خصوصا په دې وروستیو کې د سترګو نه یو لیدل یوه موضوع وه او یو خاص ارزښت یې ورته نه ورکوه. په خاصه توګه د امریکایي ځواکونو وتل له افغانستانه څخه بې له مشورې او بې له دې چې یو نتیجې ته سره دغه موضوع ورسېږي او دوی ووځي، دغه شیان ګل چې ترامپ یې ډېر ټینګار کاوه، اما بایدن برعکس. نو د دې لپاره افغانان په خاصه توګه عام افغانان دغه موضوع ته یو نوی فصل په شکل ګوري چې کېدلی شي د بایدن پر راتګ سره دغه موضوعات ګړندي شي او داسې ګړندي شي چې هغه بالاخره د افغانانو هغه غوښتنې په کې منعکسې شي او هغه غوښتنو ته بایدن ارزښت ورکړي، یعنې دوی ورته په دغسې یوه سترګه ګوري. او زه فکر کوم چې په دغه شروع کې د خپلې ادارې په کارونو کې چې کله بایدن رسمن کارونه پیلوي، د افغانستان موضوع به ورته یوه ستره موضوع وي، اولویتونو کې به وي، په دې خاطر چې د سولې او جنګ موضوع د افغانستان ډېره اوږده سوه، سره له دې چې امریکا پکې دخیل هم وه، د امریکې په دخالت سره دغه خبرې اترې پیل شوې خو کومې ملموسې نتیجې ته ونه رسېدې. نو په دې خاطر به دوی پې شاید ډېر اولویت ورته ورکړي تر څو یوه ملموسه نتیجه ورکړي. او زه فکر کوم چې واقعا دا به یو د سینوې فصل وی چې مثبت پایله به خصوصا د افغانستان او ځینې نورو هغه هیوادونو په اړه ولري چې امریکا پکې نظامی حضور لري.
تاسو د خوشبینه ښکاری خو مګر څومره امکان شته چې هغه پروسه چې د ترامپ حکومت په افغانستان په اړه شروع کړي و د سولې پروسه چې و او خلیزات چې کوم هغه هڅې شروع کړي دي یا هغه پروګرامونه شروع کړي دي هغه به څومره په بنیادی ډول باندې تغییر پیدا کړي، یعنی څه امکان شته چې په نږدې وختو کې د افغانستان په اړه د امریکا حکومت سیاست ډیر بنیادی تغییر وکړي؟
تاسو وګورئ یو هغه سیاستونه دي چې هغه د اشخاصو پورې تړاو لري او یو هغه سیاستونه دي چې هیوادونو پورې تړاو لري. د افغانستان کوم پارتنرشپ چې د امریکا سره ده دا د په مجموع کې د امریکا د لوی سیاست یو برخه ده چې په آسیا میانه کې لري. نو د دې لپاره زه فکر نه کوم چې دغه یو ستر موضوع ته دوی په کم نظر وګوري، بلکې په دې باندې به نور هم جدي دوی کار وکړي. تر ځکه د امریکې په اقتصادي لحاظ په دې باندې ډېر لګښت روان دی، د دوی اساکر دلته ډېر غټ لګښت لري، دلته د دوی اساکر ژوند له لاسه ورکړه بالاخره. او په نړۍ کې هم په دې باندې ټول پوهېږي چې امریکا اوس یو قوي پارټنرشپ چې لري هغه له امریکې سره ده. د ډېرو نورو هیوادونو په هغه ملګرتیا یې د امریکا د شتون له خاطره افغانانو له لاسه ورکړې. په دې خاطر هم د امریکې مسؤلیت کېږي چې په دغه برخه کې باید رغنده ګامونه پورته کړي، او هم د بایډن ادارې لپاره دا یو جوړم وایته سلام اړای ده چې دا واخلي او عملي کړي. ځکه په دې موضوع باندې هغه ابتدایي کارونه شوي دي، تر دغه مرحلې رسیدلې ده خبره چې بالاخره بیا هم دغه کریډیټ مستقیم ترامپ ادارې ته نه ځي. دا د امریکي لوی سیاست ته ځي چې یعنې د هغه سیاست تر چتر لاندې طالبان او افغان حکومت چې بالاخره ډېره ستره فاصله یې په منځ کې وجود درلود، حداقل اوس دومره شوي دي چې د میز شاوخوا ته ناست دي او د افغانستان د آینده مسایلو په اړه خبرې اترې کوي. دا چې حالات دلته په کابل کې یا په نورو ولایاتو کې څنګه دي، دا یې نور وړه موضوعات دي، اما په مجموع کې دې حد ته رسېدلې چې خبرې اترې وکړي. نو دومره یو موضوع چې پرمختللی شوی وي، زه فکر نه کوم چې دومره په اسانه دوی پرېږدي او یو نوې نقصې باندې کار وکړي. خو نوې نقصې باندې کار کول هم په هغه حالات کې چې دوی ته جدي دغه موضوع ونیسي، نو فکر کوم چې بیا یې که نتیجه ورنه کړه نوې نقصې خواته لاړشي او نوې حل لارې باندې فکر وکړي. د مثال په توګه د ترامپ ادارې په هغو هیوادونو باندې کوم خاص او ځانګړی فشار نه دی وارد کړی کوم چې د افغانستان د سولې په وړاندې خنډونه ول. د بېلګې په توګه پاکستان، همدارنګه ایران او ځینې نور د سیمې هیوادونه. اما دا اوسنۍ اداره کولای شي په هغو هیوادونو باندې فشار واقعي فشار وارد کړي تر څو د سولې په وړاندې دوی خنډ نه شي. که چیرې د دغه هیوادونو خنډونه نه وي، زه فکر نه کوم چې دغه خبرې اترې چې د دوو کلونو شاوخوا ته ادامه پیدا کړه نور هم اوږده شي، بلکې نتیجه به ورکړي. خو د دغه هیوادونو لاسوهنې دي او فشارونه دي چې بالاخره دا نتیجې ته نه رسېږي. او د امریکې متحده ایالات مصارف کوي په همدې. نو دا یو د هغه موضوعاتو څخه ده چې د ترامپ ادارې د بایدن ادارې لپاره باید اولویت ولري تر څو یوه ښه لاسته راوړنه د دوی د ادارې په شروع وختونو کې دده لپاره.
احمد صاحب، یوه ډېره مهمه موضوع چې دا د افغانستان په وړاندې د امریکا د سیاست یا تګلارې برخه ده، هغه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شتون دوام یا نه دوام دی. په دې باندې ترامپ خپل دریځ واضح څرګند کړی و چې دی غواړي په افغانستان زر تر زره امریکایي عسکر ټول راوباسي او دا لړۍ دوام ورکړه. دا د چنن اخر ورځ د صدارت هم ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم شوی دی، مګر ختم شوی نه دی بالکل. یو د ترامپ په وخت کې دا ځواکونه صفر ته ونه رسیدل. که بایدن راشي، تاسو څومره دا امکان ګورئ د بایدن او د ډیموکراتانو سیاست ته په کتو سره چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون بیرته دوام پیدا کړي او یا اسکر پس نور زیات شي، او یا دا دی چې فکر کوي هماغه د ترامپ تګلاره ته به دوام ورکړي او اسکر به بیرته پاینده کې صفر ته ورسېږي؟
زه فکر کوم چې د امریکایي ځواکونو وتل یره هیڅوک داسې به نه وي چې هغه په خپل هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتون ومني. اما مهمه پوښتنه دلته ده چې د 2006 کال او د 2021 کال ترمنځ چې یو اوږد دوه لسیزو واټن په اصطلاح موږ وهلی، د هغه وخت او د اوس ترمنځ ښایي فرق کوم شو. امریکایان راغلي د څه لپاره ول چې اوس باید داسې بې مسؤلیته ووځي. امریکایان چې د کوم موضوعاتو لپاره راغلي وو، هغه موضوعات یا هغه ټارګیټونه یې تر اوسه نه دي ترلاسه کړي چې د سیمې د امنیت لپاره وو یا په مجموع کې د افغانستان د امنیت لپاره کوم ګولونه دو د ځان لپاره ټاکلي وو، هغو ته نه دي رسېدلي. نو زه فکر کوم چې امریکایان به د یو سترې پوښتنې سره هم د افغان ولس لخوا هم به د نړیوالو لخوا د دې پوښتنې سره مخ کېږي چې د شلو کالو لاسته راوړنه سره له دومره غذافو مصارفو چې دوی وکړه، حالات متاسفانه چې بدتر شول ښه شوي نه دي. نو په داسې یو اساس حالات کې تر څو دغه حالات د کنټرول حالت ته را نه وړل شي او همداسې بې مسؤلیته د دوی وتل، زه فکر کوم دا به یوه ستره پوښتنه وي چې امریکایي ځواکونه او په مجموع کې د امریکا متحده ایالاتو حکومت به ورسره مخ کېږي. نو په دې خاطر شاید د بایدن اداره به په دې باندې اساسي فکر کوي که چېرته د افغانستان څخه د دوی اساکر هم ووځي، د کوم بدیل په وړاندې باید ووځي. مثلا که چېرته طالبان دغه غوښتنه لري او اساسي غوښتنه یې همدغه ده چې افغانستان څخه د بهرني ځواکونه ووځي، اما په بدیل کې مونږ څه ترلاسه کړو؟ په بدیل کې تاسو وګورئ چې مخکې تناول ایاب نام نه و، اوس د کابل په واټونو کې هم ګرځېدل سخت شوي دي چې ته د خپل کور تر یو کیلومتر ساحې پورې هم نشې تلی. نو آیا د دغه بدیل په وړاندې دوی داسې بې مسؤلیته ووځي؟ دا ښه پوښتنې دي چې د هر افغان وګړي په خوله کې دا پوښتنې دي. زه فکر نه کوم چې د دغسې یو لوی سیاست په اډانه کې داسې یو 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 بې بندوباره قدم دې واخیستل شي چې په آینده کې هم هغه
او هم دا سیاست. مگر د امریکایانو دا دلیل به دا هم وی چې سمه ده امریکا به خپل مسؤلیتونه پر ځای کی یا به پام ورته وساتي یا به پیغور وکي، مگر دا چې په کابل کې امنیت نشته او یا خلک په امن کې نه دي، امنیت خراب شوی دی او حالات خراب شوی دي، وای په دې کې خو به یو څه ذمہواری یا مسؤلیت د افغانستان چارواکو حکومت ته هم ور اوړي. په خپل افغانان ولې دغه سي او حالت را مخته کړي؟ په خپل د افغانستان حکومت ولې دومره کمزور شوی چې په سرخار کابل کې خلک یو کیلومتر په امن سره تلای نشي راتلای نشي؟
دو عمده دلایل لري. یو دا چې د حکومت دننه هم هر چارواکی چې دی په دې تلاش کوي چې فقط خپل چوکۍ وساتي او دغه نه اضافه د څه شي په فکر کې نه دي، یعنی مسؤلیت پذیر نه دي د خپلو کړنو په خاطر. بل هغه ته موضوع دا ده چې دننه افغانستان د حکومت دننه هم مختلف سیاستونه دي چې همدغه اوس عملي روان دي. دلته د ایران جاسوسان کار کوي، د پاکستان جاسوسان کار کوي، د نورو هیوادونو جاسوسان کار کوي، او په نحوې دغه اداراتو کې هم په ډېرو غټو پوزیشنونو باندې خلک دي چې کار کوي، چې یو تعداد به د امریکې د سیاست پلوي وي، اما یو تعداد به پلوي نه وي. د دې لپاره چې دغه حکومت کمزوری وښي نو قصدن دغه مسایل جریان لري او هیڅوک مسؤلیت پذیره نه دي. او له بله پلوه دغه موضوع ته په خاصه توګه افغان عام ولس که چېرته امریکا په دغه شکل وځي، دې ته په داسې سترګه ګوري چې یعنې امریکا افغانستان یې د دویم ځل لپاره په پاکستان وپلوله او افغانستان ټول واګي په نحوې پاکستان ته پرېږدي، چې دا به یو ډېره د شرمه ډکه موضوع وي که چېرته همدغسې موضوع واقعیت ولري او امریکایان دې بې مسؤلیته ووځي او دغه هر څه دې په نحوې د پاکستان په کنټرول کې پرېږدي، چې هېڅکله به بیا هغه موضوعاتو ته چې هغه اوږدمهاله کې امریکا غواړي ورته ورسېږي او یا افغان حکومت غواړي ورته ورسېږي، فکر نه کوم چې بیا دا موضوع او یا دغه اوږد مثل به بیا دومره آسانه وي د دوی لپاره. نو ستر موضوعات له ننه په حکومت یا د نظام په دننه کې همدغه یو لامل همدا دی چې داسې کسان واګې ورسره دي د هېواد چې هغوی مسؤلیت پذیري نه لري د هېواد په وړاندې. اما په ټوله کې څنګه وي بېرته د امریکا د کارونو زېږنده ده چې دغه چې خلکو ته دغه حکومت سپارل شوی دی، ځکه تر څنګ یې بلاتره بیا هم د امریکې نظام ولاړ.
احمد صاحب، کله چې د افغانستان او پاکستان خبره شي، د افغانستان نه موږ همیشه دا خبرې اورو چې ګوته پاکستان ته نیول کېږي او
وایي چې پاکستان د افغانستان په نارمو کې په یو ډول باندې لاس لري او یا د طالبانو ملاتړ کوي او یا امریکا هغه لازم فشارونه په پاکستان باندې نه راوړي د افغانستان په برخه کې، دا خو د ټرمپ د انتظامی نه هم دا ګیلې او شکایتونه وو، او د وس چې بایدن راځي د بایدن په اړه باندې ما مخکې هم داسې اوریدلی دي کله چې دا د امریکا نائب صدر و د اوباما په وخت کې، نو هغه وخت کې هم د افغانستان او د پاکستان ترمنځ مقایسه خبره چې راغلی و وایي صدر حامد کرزي ته ویلی وو داسې مې اوریدلی دي چې منګه پاکستان تر افغانستان ډیر غوړه غنو او ور باندې، یعنی کله چې خبره راشي چې کوم هوا سره ودرېږي نو بیا پاکستان مونږ ته ډیر ارزښت لري. دا په دغه موضوع باندې تاسو نظر څه دی چې بایدن به د افغانستان او پاکستان ترمنځ موضوعاتو کې آیا په پاکستان خلاف کوم پالیسی غوړه کی او یا د پاکستان خلاف به کوم ګام واخلي؟
تاسو وګورئ د سترو هیوادونو لکه د امریکې هیواد دا مسؤلیت دی چې په نحو د سیمې د امنیت لپاره هغه څه کوټلي ګامونه پورته کړي چې بالاخره په نتیجه کې نړیوالې سولې او نړیوالې امنیت ته په سیمې او منطقې کې مونږ رسیږو. دلته د امریکې لپاره هم په کار دی چې د دې پر ځای چې پرایورټایز کړي یا اولویت ورکړي چې کوم هیواد زما لپاره ښه دی او کوم نه دی، د دې پر ځای دی باید دغه موضوعات پرایورټایز کړي چې سیمې ته امنیت څنګه دی، دا چې د یو هیواد سره د هغه د شخصي منافعو په خاطر ودرېږي زه فکر نه کوم چې بیا دوی همغه عمومي ګولونو ته ورسوي. تاسو وګورئ د افغانستان دوستي او ملګرتیا د امریکې لپاره نظر پاکستان ته ډېره مهمه په دې ده چې پاکستان په دغه وروستیو کې د ځینو هغو سترو هیوادونو سره په نحوې د پردې تشلاح یو کړی که هغه د اقتصادي سیاست له پلوه وي او که د نورو مسایلو پر اساس وي، چې هغه هېڅکله هم د امریکې سره په نه په اوږده راتلونکي کې او نه اوس اصلاح ښه ملګرتیا نه لري. د بېلګې په توګه چین هیواد، تاسو وګورئ چین د امریکې متحده ایالاتو یو ستر اقتصادي رقیب دی او همدارنګه تر څنګ نور ځینې مشکلات هم لري، تر څنګ روسیه، اما دا دواړه هغه هیوادونه دي چې کوشش کوي پاکستان تر خپل چتر لاندې وساتي، او پاکستان هم په ډېرو ځایو کې داسې لوبېدلی دی چې د دې پر ځای چې امریکې ته نفعه ورسېږي ایران، روسیه او همدارنګه چین ته ډېره ګټه رسېدلې ده.
سلامت اوسئ یاسر احمدزی صاحب، د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر، ژوندی اوسئ چې زمونږ خبروندې ته راغله او خپل نظریات مو شریک کړل. راسره سلامت.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انسټاګرام @VOADIWA، او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
بیا هم خرغلې دا وی دی و دا تاسو مغاګله واشنگټن ډي سي نه او ری خبرونه دوام لري، او زمونږ د خبرونه بل میلما کاغلې ایاز وزیر صاحب د پاکستان یو پخوانی سفارتکار دی چې د ټلیفون پر کرښه زمونږ سره میلما دی. ایاز وزیر صاحب سړی مشه په خیر راغلې. ډیر مننه،
آباد او خوشاله.
سلامات اوسئ وزیر صاحب. تاسو په امریکا کې دا چې د ریپابلیکانانو نه دیموکراتانو ته واک اختیار لیږدول کیږي، دې ته څومره خوشبینه یاست چې دا به د افغانستان او پاکستان او د خطی په حالاتو باندې څومره مثبت یا منفي اثر واچي؟
ګورم چې کدا دیموکراتانو او د ریپابلیکانو نه راوباسو، ترامپ او بایدن ته راوړو نو لا به هم شو وضاحت وشي، ځکه چې دواړه سیاسي ګوندونه د امریکې چې دي هغه په خپله طریقه باندې د امریکې مفادات په هر هیواد کې پر مخ بیولو کوشش کوي. هغه پاته خپله طریقه ده، لږ ډېر فرق دی په منځ کې. خو د پرېزیډنټ ټرمپ چې نن فارغ شه نو فارغېږي به، او د جو بایدن دوی په نظریاتو کې یا دوی په کړبره کې ډېر زیات فرق دی. نو هر سړی دې ته خوشبینه دی چې جو بایدن پخوا نائب صدر هم پاتې شوی و، د منطقه خاص کر ایشیا په دې کې څه ګرځېدلی دی، ایشیا لیدلې ده، افغانستان، پاکستان، هند او دا ټولې منطقې نه دغو ملکونو په خپل مابین کې تعلقات نه او د امریکې سره تعلقات نه خبر دی. نو د پرزیدنت ټرمپ په وخت کې خو دا مملي پر مخ ډېرې نه لاړې. اگر چې یو څه لږ گزارا دا د افغان نه او د امریکا د طالبانو او د امریکې اګریمنټ چې په دعا کې وشو هغه به زه یو پیشرفت ورته ووایم، خو ډېر زیات پرمختګ نه دی شوی. نو د جو بایډن نه دا توقع ده چې هغه به نه تښتي افغانستان په معاملات کې پرمختګ وکړي، بلکې د پاکستان سره د تعلقات په بهتري کې، د هند سره په بهتري کې، د پاکستان او د هند په مابین کې چې کوم کړکېچنې خبرې دي د هغوی صحت پورې لیار راوستل، او د پاکستان د افغانستان تعلقات په دې باندې به زمان د خلکو دا دی چې ډېر مثبت اثر به کوي.
وزیر صاحب، د بایدن د انتظامی سره به د پاکستان د حکومت تعلقات څنګه وي؟ آیا څه فرق به پکې راشي د ټرمپ د وخت نه او کنه؟ او پاکستان ته د بایدن راتګ دا یو خوشخبری ده او کنه؟
نو خوشخبری خو به په دې لحاظ ورته وو چې پرزیدنت ټرمپ د پاکستان سره د ملټري کومک شو یا د امریکې نه د دفاع اسلحه اخیستونکي وه هغه باندې پابندی ونه کولی، او اوس پرون ګمان کوم چې د جو بایدن چې کوم د دفاع وزیر الیکټ کړی دی جنرل ریټایرډ لایل آسټن هغه ډېرې مهمې خبرې کړي. هغه یو خو دا ویلي دي چې د پاکستان سره به اړیکې سموو، د پاکستان سره به د ملټري ټو ملټري تعلقات سموو، او د پاکستان د ملټري د خلکو دپاره به په امریکا کې د ټریننګ دپاره یا څه لار راوباسو، د هغوی خلک راځي دلته ټریننګ کوي او اصلا به هم شاید پاکستان ته یو څه ورکوي. او ډېر زور یې په دې کړی دی چې د پاکستان او د امریکې چې مشترک مفادات دي په هغې کې به ډېر نږدې کومک سره کوو، خاص کر د افغانستان د پیس پروسس په سلسله کې د پاکستان ډېر ستاینه کړې ده، ډېر خوشبین دی چې پاکستان په دې کې ښه رول لوبوي. خو امریکا به کوشش کوي چې د په دې منطقه کې همدغه رنګ نور خلک هم راټول کړي چې د
وزیر صاحب، یو بل موضوع چې دا هغه د ټرمپ په حوالی سره ده. ټرمپ خپل دومره وخت کې چې په صدارت کې تیر کړ څلور کاله، د پاکستان سره یې څنګه تعلقات وو؟ یو نظر کې شاته واچو د دې تعلقات او د دې د تګلار د پاکستان په وړاندې څومره د پاکستان په ګټه وه؟
ولې د ټرمپ کو ګورې نو څه اندازه هم صحیح رښتیا خبره کله نه کله به نه لګې ده. که مو یاد وي یو وار زموږ د اوسنی وزیر اعظم عمران خان چې دی د هغه په وزیر اعظم جوړېدو نه لږ وخت کې پاکستان ته هغه بد راغلل ټرمپ صاحب چې شاید بل چا امریکایي صدر دومره څه ویلي وي، بلکې تر دې حد پورې وو چې پاکستان سره مو دومره مدد کوو، بلینز او بلینز ڈالر مو ورکړي دي. پاکستان په هغه په جواب کې موږ ته د دروغو د دوکې نه هیڅ نه دی راکړي. نو د دې نه هفته نه ووتلې چې بیا هماغه ټرمپ صاحب زموږ نوی صدر اعظم عمران خان صاحب چې راغی دلته یې ټلیفون وکړ، لیکې راواستو چې د خدای د خاطره موږ مدد وکړي په افغانستان کې چې د طالبانو سره موږ امریکني هیات ته خبرې اترې شروع شي. نو د هغې نه بعد د پاکستان څخه تپونه شروع کړل، خو په هغې نه هم که لږ مخکې لاړ شي نو د پاکستان او د امریکې د ملټري چې کوم کوآپریشن و کوم مددونه وو هغه ټرمپ صاحب بند کړي وو چې هغه بایډن صاحب اوس ویلي دي چې زه بېرته رسټور کوم. نو د ټرمپ په وخت کې ګویا تعلقات زموږ د خرابۍ طرف ته ډېر تللي وو، خاص کر بایلیټرل تعلقات چې دي. د افغانستان هم ډېر خوندور نه وو، چې کله د امریکای خپل مقصد راغی چې د طالبانو سره خبرو اترو ته چناستان بیا د پاکستان په مخ اکار شو. پاکستان ته چې موږ سره مرسته وکړي چې موږ سره خبرې وکړي نو څه ډېر خوندور تعلقات نه وو زه به یې په دې لاندې کړم.
ډیر زیاته مننه عمران ښاغلی وزیر صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوي. نظریات مو اوریدل ژوندۍ اوسئ.
مهرباني.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
په افغانستان کې د امریکا یو پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي د بایدن کاري ټیم فعلاً د افغانستان لپاره یو داسې پالیسي نه لري چې سندلاسه عملی کیدو ته ګام اوچت کړي. خو بایدن په خوا په افغانستان کې د یو شمیر امریکایي عسکرو د ساتلو طرفدار وو. له ښاغلي نیومن سره د وی ای افغان سرویس خبريال احمد الله ارچوال یو امریکا کړی دی چې پښتو ژباړې تاسو ته وړاندې کړي.
First of all, the Biden team
لومړی خبره خدا ده چې د بایدن ټیم تر اوسه حکومت اګلارا نه دی اعلان کړي. ډیر خلک داسې دي چې اټکلونه کوي چې بایدن به څه ډول تاګلارا ولري. ټول هغه څه چې موږ د بایدن د ټیم د تاګلارې په اړه تر اوسه پرې پوهیږو هغه دا دوه خبرې دي. لومړی دا چې 15 یا 16 کال وړاندې چې بایدن د امریکا د ولسمشر مرستیال و نو موړی په افغانستان کې د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې د یو نظامی قوت د پریخودلو ملاتړ کاوه. موږ په دې هم پوهیږو چې د بایدن ټیم په لوړه کچه ډیر د اوباما د ټیم سره ورته ښکاري. خو موږ لا تر اوسه نه پوهیږو چې نوموړی به د امریکا د باندنۍ چارو د وزیر په توګه او د ملي امنیت د مشاور په توګه کوم کسان وټاکي چې د هغوی چلند به بیا له افغانستان سره څه وي. موږ پوهیږو چې د بایدن ټیم او د اوباما ادارې د مذاکراتو ملاتړ کاوه خو دوی په افغانستان کې د جګړې د بایللو ملاتړ نه کاوه. خو هغه خطر چې د بایدن ټیم به ولري هغه د دوی د خپل تګلارې ارزول دي. زه فکر نه کوم چې بایدن د افغانستان لپاره دا وخت یو چمتو تګلارې لري چې سم د لاسې ډګر ته راوباسي. هغه کله ناکله یو اړخ او ځینې وختونه بل اړخ ته میلان پیدا کوي. هغه خلک چې د نوموړي په شاوخوا کې راټول شوي دي هغوی نظریات لري خو دغه نظریات یو بشپړه تګلارې نه ده.
ښاغلی سفیر، په دې وروستیو کې په افغانستان کې د موقت حکومت توازی ګرمې شوې دي. په داسې حال کې چې کابل کې د امریکا شازده فیر هم د امریکا لخوا د دغه ډول حکومت لپاره د ملاتړ پیدا کول رد کړي دي. آیا تاسو فکر کوئ چې په اوس وخت کې د موقت حکومت جوړېدل په قد اوازه ده او که رښتیا دي؟
زه نه پوهیږم چې سفیر خلیلزاد څه کوي. داسې اشخاص موجود دي چې ادعا کوي چې خلیلزاد ورسره د موقت حکومت جوړېدو کې د برخې اخیستلو او یا یو ورڅخه د موقت حکومت د مشرۍ کولو غوښتنه کړې ده. داسې خلک هم شته چې ډېره علاقه لري چې وایي چې خلیلزاد دغه ډول خبره کړې ده. دا بیله خبره ده چې خلیلزاد داسې څه ویلي دي او کنه. زه هیڅ نه پوهیږم چې څه وایم، چې آیا دا خبره سمه ده او کنه. زه نه پوهیږم چې خلیلزاد څه وایي او دا خبره یې کړې ده او کنه. مهمه خبره دا ده چې د موقت حکومت جوړول د امریکا دریز نه دی. د امریکا حکومت د موقت حکومت پر جوړولو ټینګار نه کوي او پر ولسمشر غنی فشار نه راولي. امریکا په دې پوهیږي چې دا وخت د موقت حکومت جوړول یو بد نظر دی.
لکه چې تاسو وویل ډېر خلک د موقت حکومت ډنډوري غږوي. په موجوده حالت کې په افغانستان کې د موقت حکومت جوړېدل څومره امکان لري؟
زه فکر کوم چې د دې امکان صفر دی. موږ پوهیږو چې ولسمشر غنی په بشپړه توګه د واک د پریښودلو د فکر سره مخالف دی او که چیرې امریکایان نه غواړي چې په هغه فشار راولي نو بیا زه د دغه کار د ترسره کولو لپاره داسې فشار نه ګورم چې هغه د موقت حکومت منلو ته اړ کړي. نو زه فکر کوم په دغه حالت کې د موقت حکومت د رامنځته کېدو امکان هم نشته دی.
د سولې لپاره د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو پیل شوی دی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. ستاسو له نظره د سولې په مذاکراتو کې د نه پرمختګ لامل څه شی دی؟
زما په اند د دې ډېر لاملونه شته دي خو بنسټیز لامل طالبان دي. زه په بین الافغانی مذاکراتو کې د جمهوریت د ټیم لغړو سره خبرې کوم. هغه ماته وایي چې طالبانو په فکر کې تغییر نه دی راغلی. طالبان فکر کوي چې د جمهوریت ټیم د تسلیمېدو لپاره خبرې کوي او د افغانستان حکومت تسلیمېدل نه غواړي. زه فکر نه کوم چې طالبانو د القاعده سره هم اړیکې شلولې وي. هغه اوس هم د حل یو پوځي لار غواړي. هغه داسې فکر کوي چې یا د افغانستان حکومت د جګړې په ډګر کې ماتې خوري او یا به هم حکومت دوی ته تسلیمېږي. لدی عمل طالبان هیڅ ډول روغې جوړې ته غاړه نه ږدي.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
دا وی دیوا د تاسو سم غاګله واشنگتن ډي سي نا او یو د خبرونه په دې برخه کې زمونږ سره بل قدرمن میلما کاغله بلال سرودی سیب چې پیژندل شوی افغان خبريال او سیاسي څېړونکو دی هغه کابل نن موږ سره د ټلیفون پر کرښه میلما دی. سرودی سیب څېړې مشه په خیر راغلی.
خیر اوسې ډیر مننه.
سرودی سیب دلته په امریکا کې نن واک اختیار یو نوی صدر په لاس کې اخلي چې هغه جو بایدن دی. جو بایدن د امریکا د افغانستان په چارو کې په خوا هم سابقه لرلې ده چې د پخوانی صدر باراک اوباما نائب پاتې شوی و او افغانان هم ورسره آشنا دي. افغان سیاستوال اوس چې بایدن دلته د امریکا د لومړی کس په توګه واک ته رسیږي، افغان حکومت، افغان سیاستوال څه نظر ورته لري؟ څومره ورته خوشبینه دي؟
وګورئ، د ولسمشر بایدن پاک لبانی او په امریکا کې د نوې ادارې پاک لبانی داسې ګمان کوي چې دوی په طالبانو باندې فشار واچي، چې طالبان به دې ته مجبوره کړي چې یو پراخ بنسټه اوربند ومني او په بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ وشي. افغانستان حکومت د ترامپ د ادارې نه، د حکومت نه ډېر خفه و او موږ تاسو په اخره کې وکتل چې حتی د ترامپ د حکومت استازي به دوه ته زیات لل. طالبانو سره په لوړه کچه تماس و لیکن د افغانستان حکومت سره نه و. او د دوه نه زما معلومات دا دي چې دواړه خواوې دې ته منتظر دي ته ودرېږي چې بایدن پالیسی روښانه شي او د څه غواړي. خو ډېر ګمان کېږي چې ښاغلی بایدن او د حکومت به یو ارزونه لري د سولې د پروسې په عقله باندې او دا سهیلیم سرګندې شوي چې کېدای شي ډېر زیات فشار د اوربند په مسله باندې راولي.
کله چې بایدن د امریکا د نائب ولسمشر په توګه زتی د واک نه لری شو، دغه وخت نه څلور کاله تیریږي او اوس چې بیا وایټ هاوس ته ځي د ولسمشر په توګه، نو څلور کاله کې ډېر تغیرات راغلي په حالاتو کې، د افغانستان په حالاتو کې، د سیمې په حالاتو کې. هغه نظر چې بایدن په خوا د افغانستان په اړه درلود، هغه به اوس هم ولري او که ډېر به بدلون پیدا کړي، څه فکر کوي؟
زه فکر کوم د امریکایان لپاره تر ټولو چې کومه مهمه خبره ده، هغه دا ده چې دوی غواړي خپل سرتیری بیرته امریکې ته راولستان کړي. دغه داخلي سیاست اولیت دغه ده. د ښاغلي بایدن په اړه دا ډیر فکر کیږي چې دا به خپل ډیپلوماټانو ته، جنرالانو ته، حکومت هغه خلکو ته چې په افغانستان باندې پوهیږي کار کړي ډیر غوږ ونیسي. وګورئ، د ټرمپ یو لوی ستونزه دا وه چې هر سار یا هر ناوخت د شپې به یو مهمه فیصله په ټویټر اعلانوله. یعنی دلته په افغانستان کې او سیمه کې نور هیوادونه به د ټویټر د لارې نه خبرېدل. نو دغسې هیله شته چې بیرته به یو منظمه باثباته سیاست ته امریکا مخ راواړي او په دې کې شک نشته چې اوس د ټولو خلکو، حتی د نړیوالو سترګې هم همدې ته دي چې د سولې پروسه دې کامیابه شي. د افغانستان د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي وایي، د مر رسنیو ته نن ویلي دي چې دوی نور بندیان د طالبانو نه خوشي کوي، ځکه مخکې چې کوم خوشي کړي د هغې د خوشي کولو په ترس کې تاوتریخوالی زیات شوی، کشتخون زیات شوی. نو د افغانستان د حکومت هیله به دای چې بایدن به ورته درناوی وکړي، د افغانستان د حکومت د لارې نه به ډېر مسایل دوی سره شریکېږي. او دغه لږې ګیلې گزاریم دا ویلامې صاحب چې د ټرمپ او د هغې د حکومت اړیکې د طالبانو د استازو سره ډېرې وي نسبت دې ته چې دلته په کابل کې د اړیکې درلودلې.
کله چې جو بایدن واک اختیار په لاس کې واخلي، دغه نه پس د امریکا کې دلته داخل کې د امریکا هم ډېرې مهمې مسلې دي چې غته دی باید پرایورټي او لومړیتوب ورکړي چې مهمه مسله ده د کورونا او بعد. خو تر څنګ بیا بهرنی سیاست کې د افغانستان او د نورو هیوادونو مسلې دي. د افغانستان مسلې په اړه باندې دا باید یو تګلار واضح اعلان کړي او هغه یو پالیسي جوړیږي او اعلانېږي. په دې پالیسي د جوړېدو نه مخکې افغان حکومت هم باید خپل نظریات کې د شریکې د واشنگټن سره. ستاسو نظر څه دی چې افغان حکومت به څه خاص وړاندیزونه د بایدن آینده حکومت ته ولري چې په پالیسي کې ځای کړي؟ څه فکر کوي چې څه پیشبینی کوي او څه نظر لري چې څه باید ووایي واشنگټن ته؟
زما په نظر باندې خدا افغانستان حکومت ته د لوړ پوړو چارواک سره چې ما کومې خبرې کړې دغه فکر دا دی چې طالبانو تاوتریخواله نه دی کم کړی. طالبانو خپل بریدونه زیات کړي او دغه پروسه تر اوسه پورې افغانستان د حکومت او د خلکو په ګټه نه ده تمامه شوې. نو دوی د امریکایانو نه اوس غواړي چې پر طالبانو دې فشار وارد کړي، طالبان دې ته اړ کړي چې اوربند یې وکړي او یا دې ورکام وکړي اول قدم کې. دویم قدم کې دوی دا غواړي چې امریکایان دې داسې ډېر یو واضح پیام ولري هم طالبانو ته هم سیمه کې هیوادونو ته لکه پاکستان ته. خو زه فکر کوم چې ښاغلی بایدن ته د افغانستان ستونزه اوس ور په غاړه ده، په میراث ورته پاتې ده او دا به د ښاغلی بایدن لپاره هم ډېر اسانه نه وي چې ډېر په اسانۍ سره او ډېر په چټکتیا سره د افغانستان نه ځان خلاص کړي. خو هیله دغسې کېږي چې دا به یو بیا ارزونه ولري په اوربند بحث کېږي او کېدای شي چې موږ د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ چې کم په هغه لوړه کچه باندې کومې اړیکې وي په هغې کې موږ کموالی وګورو او کېدای شي چې د افغانستان د حکومت سره د ښاغلي بایدن چې کوم چارواکي دي هغوی په تماس کې شي. دلته ډېره ستونزه چې ده افغانستان حکومت یې د افغانستان دپاره د سولې کوم استازی چې دی ډاکټر زلمی خلیلزاد سره لري، یعنې دا فضا ډېره کړکېچنه ده. د افغانستان ولسمشر په هغه اعتماد نه لري او حتی دغسې تورنه هم لګولي چې ښاغلي خلیلزاد ځینې سیاسیون موقت ادارې ته یا موقت حکومت ته هڅول. نو یعنی یو د بې اعتمادۍ فضا ده او دواړه د کابل او واشنگټن دپاره بیرته د اعتماد
افغانستان په نسبت پاکستان ته ډېر ارزښت ورکوه او کچرته په خپل حکومت دور کې هم تګارته دوام ورکړي، په دې کې ساسو په نظر افغانستان ته څومره د اندېښنې وړ خبره ده دا مسله؟
وګورئ، یو تاریخچه پرته یو معنی دعوت افغانستان پخوانی ولسمشر ښاغلی حامد کرزي جوړ کړی و باغی کې ښاغلی بایدن نو د امریکای سناتورانو سمنانو او د افغانستان چارواکي مو او د ښاغلی کرزي د قول چې کله د پاکستان پاک لبانی ورته خبري شروع کړې نو ښاغلی بایدن یو ځل مرور شو د ډوډۍ سر نه پاسې دا وی ویلي چې پاکستان له تاسو 50 ځله موږ ته زیات اهمیت لري. نو هلته یو خفګان رامنځته شو. خو بیا چې کله ښاغلی کرزي امریکې ته ولاړ بیا ښاغلی بایدن په خپل شخصي کور کې ښاغلی کرزي او دغه 15 کسیز ډلې ته ډوډۍ وکوله. اول ته تقریبا یو رقم کوشش کوي چې اړیکې بیرته جوړې کړي، لیکن په دې کې هیڅ شک نشته چې ښاغلی بایدن دغه یو امریکایي سیاستوال دی چې ډېر زر وایي، مرور کېږي او خپه کېږي، احساساتي دی او د پاکستان په اکله دریز هم ډېر زیات روښانه دی. ځکه ښاغلی بایدن فکر کوي چې پاکستان دوی ته ډېر زیات مهمه دی نسبت افغانستان ته. مګر موږ تاسو هم ویل کېږي چې خامخا د امریکای پوځیان او استخباراتي چارواکي او نور هم به اوس ښاغلی بایدن سره معلومات شریک کړي. اوس په ډېر وخت تیر شو، هغه 15 کاله مخکې خبره وه. امریکا په دې سیمه کې خپلې ګټې لري او هغه د امریکای ګټو ته د امریکای سرتیرو ته چې چا ګواښ جوړ کړی څوک ورته ګواښ، خو زه مطمئن یم چې هغه امریکایي چارواکي پرې پوهېږي. مهمه خبره زما په نظر هم دا ده چې په افغانستان کې به ښاغلی ولسمشر او نور چارواکي سار د خوب نه نه راپاسېږي نیمه شپه او دوی سره به نور د اندېښنه نه وي چې ودرېږه واشنگټن کې ښاغلی ټرمپ یا بل چارواکي کوم ټویټ کړی دی وزې پاتې کېږي. زه فکر کوم دغه به یو لویه دغه یو لویه لاسته راوړنه به دلته زه فکر کوم نه یوازې افغانستان کې ټولې سیمې دپاره، چې د امریکا سیاست به د امریکا د ډیپلوماسۍ د چینل نه بیرته مثلا چارواکو ته هیوادونو ته دوست هیوادونو ته رسول کیږي. او په اخره کې یو خبره هم ضرور ده چې زه باید دا وکوم، هغه دا ده چې دلته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو جنرال سکاټ میلر ډیر واضح ډول باندې ویلي دي چې 2015 سرتیری زمونږ دلته پاتې دي، دا شته دی او ناټو هیوادونو اعلان کړی چې یعنی هغه نه وځي، هغه وخت وځي چې شرایط دلته برابر شي. زه فکر کوم تر ټولو ستره ننګونه او چیلنج به ښاغلي بایدن او امریکي حکومت ته دی چې د سولې په خبره کې سولې پروسه کې پرمختګ وشي او یو پراخ بنسټه حکومت
رامنځته شي. ډېره زیاته مننه ښاغلی بلال سروري، افغانستان وتلی خبریال او سیاسي څېړونکی، ژوندی اوسئ.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اورئ.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.com.
هریه نکړی.
زمونږ قدرمن میلمه دی شیرجان احمد دای صاحب د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر چورته خلاص وایو. احمد دای صاحب ستړي مشه په خیر راغلی، ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړ او زمونږ خبرونه ته راغلی.
ډیره مننه لامه صاحب، سلامات اوسئ.
سر کې ک تاسو خپل هغه نظر را توړاندې کوي چې د امریکا په تاریخ کې څومره مهمه ورځ ده، لکه ما اړه اهمیت ډیر دی نظر ونور ورځو ته.
ډیره مننه صاحب، د امریکا په عمومي تاریخ کې خو ګورو هر څلور کاله پس دغه یو تاریخي واقعا رامنځته کیږي چې نوې ولسمشر لوړه کوي، سوګند پورته کوي او د نوې ادارې پالیسی خلکو ته وړاندې کوي د خپل انتخاباتي شعارو په اساس. دغه لړۍ د امریکا د اولنی ولسمشر څو وخت شروع شوې ده، چې تقریبا ولس سوګند لرونکي په دې خوا هر څلور کاله پس دا ترسره کیږي، د دوی تاریخي بنسټ دی. خو د دې کال دغه واقعا یو ډېر بیل نمونه ښایي، ځکه په امریکا کې دغه راز کار به ساره دی چې په امنیتي تدابیرو منس کې نیول کیږي او یو کاندید خانه ولسمشر یعنی ترامپ د انتخاباتو نتایج نه مني او په دې مراسمو کې به اشتراک نه کوي. دا خپل یو نوی واقع دا او ډیره تاریخي اهمیت ځکه لري چې د قدرت انتقال د یو مشر نه بل مشر ته په سولې ژت وګا ډیر مهم دی، ځکه په واشنگتن ډي سي کې امنیتي تدابیر ډیر سخت کړي دي، ځکه دا ویره ده چې کېدای شي سپین پوستي په سټ پلان په دغه حالت کې حمله وکړي او کېدای شي ګډوډي رامنځته کړي. نو د امریکا تاریخ کې په اوسني تاریخ کې معاصر تاریخ کې ډیر مهمه ورځ ده چې امریکایان د ټما دی ورته او د ګوري. خو بل احمد دالری چې په دې کې به هغه ملونو خلک چې تیر سلور کله کې مخکې راغلي او ګډون کړي او په شکل باندې شي راتلای، یوازې د تلویزیون د لارنه، د رادیوګانو د لارنه، د انټرنیټ د لارنه خلک دا حالت ګوري، یعنی سوګند پروتوکول مراسم وکړي.
د امریکا په کانګرس کې چې د جنوري په شپږمه څپې شو، هغه په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو باندې خلکو وکتل او خبرونه یې خپاره شو، په سوشل میډیا کې ډېرې خبرې ور باندې وشوې. د دینو ملکونو کسانو اتاز موږ تاسو د افغانستان او د پاکستان د سیمې نه ځینې کسانو په سوشل میډیا باندې دا ولیکل چې ګوره د امریکا دیموکراسي یا جمهوریت. خو بل خوا ته داسې کسانو دلته په امریکا کې ویل چې د امریکا د دیموکراسي قوت پاندې کې معلوم شو چې کې صدر ور سره مخالفت هم وک، هغه پروسه غډوډ نه شو کړی او هغه کانګرس خپل کار وک. تاسو نظر څه دی پرې برخه کې دغه دواړو نظرونو ته وکتل شي، امریکا په نړیواله کچه هغه حیثیت چې د دیموکراسي او د جمهوریت په برخه کې دارته جوړ کړی وو هغه څومره ضربه وخوړه؟
زه فکر کوم د امریکا هغه شهرت چې په نړۍ کې د لودو د نظم او ډیسپلین باره کې وو هغه بالکل مشکه خدشدار سره ده، هغه یو مشکل ایجاد کړی دی خلکو ځان کې. خو البته دیموکراسي په خپل ذات کې داسې باثباته پروسه نه ده، خو په امریکا کې دیموکراسي ته وګورو، د دیموکراسي یو اصل دی، خلک به راضي مظاهره به کوي، راوځي به انتخابات به نه وي، نه مني نتایج به نه مني، خو بیا هم دغه بنسټونه چې دیموکراسي د ساتلو لپاره جوړ شوي دي دا قائم پاتې شوي دي، دا اوس پاتې دي او د قدرت انتقال په سولې سره توګه یو مشر نه بل مشر ته شوی دی، باوجود دې که پام وي چې ولسمشر ترامپ د انتخابات نه دی منلي خو بیا هم قدرت کې نشي پاتې کېدی. دا خپل د دیموکراسي د انتقال اصليت کوي، دلته که نور هیوادونه لکه افغانستان او پاکستان نور ځنه کې ګورو یو شخص انتخابات نه مني بل خو پاکستان کې ونه چې کله یو شخص د انتخابات نه مني به نظامین را مسته شي او حکومت به خدمت نه لړشي انتخابات تاریخي لمن نه لړشي د خلکو د رائے احترام نه مني لړشي په امریکا کې څه ونه شول بلکې د خلکو رائے ته احترام وشو تقریبا و ملیونه فرق لري و ملیونه رائے فرق لري د جو بایدن او د ترامپ رائے ترمنس چې جو بایدن و ملیونه رائے زیات ګټلې ده په دې معنی چې دلته هغه انسټیټیوشنونه چې دي هغه کولای شو چې یو جمهور رئیس یا ولسمشر کې انتخابات ونه ملي لیکن پروسه شفافه وي بیا هم د نشي کولای چې پاتې انتخابات وکړي ځکه اصل کې د انتخابات نه دي ګټلې بلکې باید قدرت قدرت بل شخصه انتقال شي دا د امریکا کې د دیموکراسي د هیوز او د ساتلو یو خبره هغه یو مثال دی که موږ یې نور کسانو سره ځینو سره پرتل کوو او قیاس کوو دا به فکر کوم یو خام فکر وي
ترامپ هغه میراث شل ځان پری خو دا هغه څه دی څه کارونه وکړل داسې چې د امریکایانو په ګټه وو او څه داسې کارونه وکړل چې هغه به په تاریخ کې په تفسیری وشي مهم مهم ټکی څه دی
د کې شک نشته ترامپ امریکا کې د څه کارونه کړی دي چې خلک ته خوشاله دي ځینی اقتصادي کارونه د کورونا د کووډ راځدو نه مخکې کوم اقتصادي لاسرونه چې د لودلې هغه به ساري وي د کې شک نشته اقتصاد مارکیټ خو خلک کارونه زیات شي وي خو پر سر پر دې په امریکا په سیاست کې د خلکو په اسه کې د دروازو ځاینول ډېر لوی اندېښنه ده ځکه د دې چې را رئیس جمهور شو د اکثره خبرې په دروازو په اساس وي دروازو ولاړ وي د اذهانو مخشوشولو لپاره متاسفانه ډیره لویه واقع شوه چې خلکو ذهنونه کې اوس دا فکر کوي چې هر څوک څه وایي هغه اړتیا دي دا په دې معنی چې کول سپیشر دی ته درو وایي باید وی منو دا یو متاسفانه بدل لګسي په امریکا کې پاتې شوای انتخاباته کې پاتې شوای دیموکراتي ته پاتې شوای هغه د ترامپ لاسرونه نه بل راځي ترامپ خپل فورن پالیسی کې خارجه پالیسی کې دومره لوی لاسرونه هیڅ نه درلودلی متاسفانه
د دې نه پاست تاسو فکر کوئ چې ترامپ به د امریکا په سیاست کې څه کردار ولوبوي آینده به څه
زه فکر کوم کردار لوبوي د کښه کښتا زکه پلویان زیات لري اوس هم ریپابلیکن پارټی کې ډېر پلویان لري تقریبا 30% د بیس له تر اوسه کلک ولاړ دی په چې چې دی وای او په دې باور دي د جنوري د شپږمې حادثه حادثه کته سو ګورې دا یو لوی ثبوت دی چې د دې پلویان ریسرچ ورته وی هغه کولای شي د دې د امریکا په سیاست کې مطرح وی د یک شک نشته خو که چیرې هغه قانوني ستونزې چې د پکو کې داخلو هغه نه وګرځي دا په دې معنی په نیویارک کې ډېر قانوني کیسونه بده باندې کیږي نور ځان کې په قانوني کیسونه بده باندې کیږي د بزنسونو باندې په قانوني کیسونه کې کته هغه نه وګرځي کېدای شي په سیاست کې منفي اغیزه ولري نه دا چې مثبت تاسو فنه د امریکا سیاست کې تر اوسه مثبت اغیزه نه درلوده کېدای شي خپل ریپابلیکن پارټی ته یو سردرد وسی ځینې ستونزې ته پیدا کی حتی ما دا وردل کېدای شي کده د باندې نور امپیچمنت پروسه نور مخکې لاړ شي کېدای شي ریپابلیکن پارټی دوه ټوټې شي یعنی دوه یو بل نوې هیزه پروازي دي چې دا د ریپابلیکن پارټی په تاوان ده تاسو فنه
او رابر شوز جو بایدن ته د جو بایدن په اړه باندې تاسو نظر څه دی چې څه تازه فصل به پرانیستل شي څه تغیرات تاسو انتظار لرئ
جو بایدن ته خلا ډیر ستونزې پاتې دی به هواره کی اول د ویلیو چې زه د مسلمانانو باندې کوم بندیز دراتک بندیز چې امریکا ولسمشر لګول هغه د باندې لړ شي د کورونا سره مجادله د فاربا لوی پالیسی جوړ کیږي چې د لوی اولویت دا ده د اوس وخت کې چې د کورونا سره مجادله وکړي دا غ ویروس په امریکا کې لمنځه یوسي د ویلي دي چې اول سلو ورځې کې به تقریبا 100 میلیونه واکسینونه خلکو ته ترسره کیږي خلکو ته ورکول کیږي دا لوی ولا سره نه ده د بهرنی پالیسی چې دنیا سره لري هغه وسنه تازه کوي کم مشکلات چې اقتصادي په امریکا کې پیدا شوې دي د کورونا د وجې نه به هغه ته وګوري د دې ستونزو لست ډیر زیات دی د داخلي پالیسی او بهرنی پالیسی کې ډیر زیات ستونزې شته اوس په امریکا کې کېدای شي هغه باندې مصرف وشي نو که تغییر وګورو اول او دوه ورځې باندې هیڅ اقرار بنوي نو کېدای شي اول او درې میاشتې کېدای شي اوس شروعات وشي امریکا کې اقتصادي خوځښت راخشي کووېډ 19 کم شي او نور بهرنی ناسو د دې اړیکې بهتره راخشي چې بل خصوص ناتو اروپا
او د سیمونکونو لکه افغانستان او پاکستان دوی به د صدر ډونالد ترامپ د اقتدار نه څه تمه ولري دوی باندې به اثر څه وي خصوصا د افغانستان په حالات
زه فکر کوم د ولسمشر بایدن پالیسی په افغانستان کې به یو څه فرق ولري د ترامپ د پالیسی د ځکه بایدن په دې عقیده وو په خوا هم اوس هم دا ده چې افغانستان کې باید داسې حالت رامنځته نه شي چې افغانستان په امریکا ته بیا په یو خطر په شکل باندې بدل شي او بیا امریکایان مجبور شي بیرته افغانستان ته لاړ شي زه فکر کوم کېدای شي د امریکا یا د ترامپ او د طالبان منځ کې کوم تړون ته چې شوه دا غته لسره کتنو کې زینو مادو کې کوشش کې تغیرات راولي هغه په دې معنی چې تر څو چې دوی ته تضمین نه وي برابر شوی چې طالبان په خپل وعده باندې وفا کوي کې دې شي دې زینو مادو ته وګوري او هغه سره بیا مذاکرات ته دوام وکړي او همدغه راز د پاکستان او نورو هیوادونو سره هم د کې دې شي خپل اړیکې خپل ستراتیژیک هدف ولاړې وسی راتلونکي ولسمشر کې دې شي د هندستان باندې ډېر فوکس وکړي ځکه د په کابینه کې ډېر مشاورین د هندول اصل دي د ماوینا د هندول اصل دا هغه په نظامی اساساتو نه بلکې په اقتصادي اساساتو باندې کېږي چې هنسر رابط نور بخشي
د پاکستان په اړه د بایدن پالیسی په خوا چې د نائب صدر وو په عمومي صورت د دې ادارې د انتظامی پالیسی څه و او آیا هغه به دوام ورکړي او یو څه تغیرات به کراولي
د کې شک نشته پاکستان په سیمه کې په نړۍ کې ځانته خپل اهمیت لري خو هغه سره سم نړۍ ډیر ویری هم لري د پاکستان زینو پالیسی غانو نه قبل خو د افغانستان کې څه ستونزې دي هغه سره پاکستان کې خلک یا ادارې مستقیما تماس لري اړیکې لري د غوی د پالیسی د وجه نه د حالت رامسته شوی دی کې د شاغو باندې د تاثیر گزارو شي هغه باندې پاکستان سره خبري وکي پاکستان زمیا سره خبري وکي شاغه حالت را کنټرول کی پاکستان مهم ملک دی بایدن ته مهم ملک دی ځکه نفوس زیاته کمی وسلی لري د شک نشته خو فکر نکوم چې ډیر ضرب تغیرات راشي او پاکستان د امریکا مینس کې به هغه دوستانه چې په خوا و هغه به سره پیدا شي ځکه دلته پاکستان او د چین دوستي د امریکا لپاره د ډیر منلو وړ نه ده چین په پاکستان کې ډیر سره سرخ لري چې امریکا لپاره هغه یو ستونزمن کار دی ځکه په نړۍ کې په نوې سټیج باندې د امریکا د چین رقابت ډیر زیات دی او هر څه چې چین چا سره دوست وي هغه امریکا به هغه واسر په ډیر احتیاطانه توګه چلند کوي نو فکر کوم د فواید او د ستراتیژیکو هدف په اساس به درابې ته وي اقتصادي رابې ته وي نظامی به هم وي هغه د افغانستان برخه کې وي ځکه رابط نظامیانو سره ولري کې د افغانستان کې نظامیان د پسولو کې ډیر مرسته کوي
او یو روسي پښتنه د امریکا صدر رښتیا هم ډیر ځواکمن وی په نړۍ په کچه ځواکمن مشر ګڼل کیږي خو بیا هم د پدینو ګامونو کې یا پدینو پالیسیو کې لاس تړلې دی او باید د کانګرس او کی باید واخلي صدر ترامپ او واکه چې وو په کانګرس کې یو اډاقل سنټ د ریپابلیکانو په لاس کې وو اوس چې بایدن راځي په کانګرس کې به د دې سره څومره مرسته وي څومره به مخالفت ورسره وي په کانګرس کې د بایدن هغه موقف څنګه ارزوي آینده کې به لاس خلاص وي او کنه
کم نه کم تر راتلم کې دوه کلونو پورې به د کانګرس کې د لاس ډیر خلاص وي البته سل فیصد نه زه فکر نه کوم چې بایدن به د سي اکستریمست اپروچ واخلي کټ ټرمپ چې خسته وي بایدن همیشه فکر کوم بای پارټیزن اپروچ به ولري نه دوه حزبونو سره به کار کوي دوه پارټیانو سره به کار کوي هرانکه په پولیسی جرګه کې د امریکا په کانګرس کې پولیسی جرګه کې نشاله سمولي کې دیموکراتان زیات دي او په سېنات کې 50-50 دي دی واک زیات لري د کې شک نشته خو بیا هم زه فکر کوم بای پارټیزن اپروچ ولري د سې کار به ونه کې چې ورسته دیموکراتان ته په کانګرس کې راپېدا کی
ډیر زیات هم مننه کاغلی شیرجان احمدزی صاحب د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د څنګه مشر سلامات
د د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه ده
ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا به زموږ د نن ماخام د هلو وی وی د روانو چارو خبرونه چې تاسو ته مو له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړله خو هیرمون نشي چې زموږ د نن ماخام خبرونه ډیره ځانګړې ده او په امریکا کې د نوی صدر جو بایدن د سوګند پورته کولو د مراسمو په اړه به مونږه تازه حالات تاسو ته په ژوندۍ بڼه یا په لایف توګه نیغ په نیغ له واشنگټن ډي سي نه وړاندې کړو هم په رادیو هم په ټي وي هم په سوشل میډیا پلیټ فارمونو او هم په ویب سټ باندې نو هیله ده چې د وی ډي ریډیو خبرونه په مختلفو پلیټ فارمونو باندې واوري او وګوري نو نو له تاسو نه اجازه غواړم په سوشي بو کې زمونږه بل خبرونه پیل کړئ علامه من
د واشنگټن ډي سي نا دا وایس اف امریکا جی و ریډیو دی
انو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د شورو ورځ کال 2023 د جنوري د میاشتې شلمه نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې پنځنی می او دلته په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دي د ډیو ریډیو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه هر کله وایم په دې خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه لرو خو لومړی د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته وښې نن به د امریکای منتخب صدر جو بایدن او د هغه سره ملګری منتخب مرستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپلو څوکیو سوګن پورته کوي تلونکی صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دغه دستور کې ګډون نه کوي او په اسلام آباد کې د حکومت مخالفو ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم د الیکشن کمیشن دفتر مخې ته احتجاج کړی او د کمیشن نه د تحریک انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیې په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلي سیمې جنوبی وزیرستان سفر کړی او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړی چې د نن نو کار پیل کړي نوموړي د جنوبی وزیرستان سفر په داسې حال کړی چې ورسره سیلما په شمالي وزیرستان کې له 1300 ورځو راهیسې خلک د بدمنۍ په ضد په احتجاج ناست دي او وسته خبرونو تفصیل د امریکای منتخب صدر جو بایدن او داغه سره ملګری منتخب امراستیال صدر کمالا هیرس په سخت امنیت کې د خپل څوکیو سوګن پورته کوي ځکه چې صدر ډانلډ ترامپ به د صدارت په دستور کې ګډون نه کوي دا د امریکای په تاریخ کې لومړی ځل وي چې په صدارتي دستور کې به ځکه چې صدر ګډون ونکړي د صدارت د سوګن رسمي دستور به نن په پایتخت واشنگتن ډی سی کې تر سره کیږي چرته چې پینځه زره د امنیتی ادارو کارکونکي د امنیت په خوندې ساتلو بوخت دي او د پایتخت اکثره لارې کوسي تړل شوې دي هر څه که صدر ترامپ د خپل مخالف جو بایدن د سوګان پورته کولو په دستور کې ګډون نه کوي خو نو موړي پرون په یو ویډیو کې نوی صدر او دغه انتظامیه ته نیکې هیلې او د کامیابی دعاګانې کړې دي نو موړي د خپل صدارت په اخیری ورځ په یو ویډیو کې ویلي د امریکای په تاریخ کې به لومړی داسې صدر یادېږي چې په دنیا کې کم نه وي جنگ نه دی شروع کړي او د امریکای اقتصاد ته به کچه وده ورکړي دا اوسېدونکو وای ډانلډ ترامپ د امریکای په تاریخ کې داسې لومړی صدر دی چې دوه واره د کانګرس د ایوان نمائندگان لخوا مؤاخذه شوه دی صدر ترامپ نن په سپینماڼۍ کې د سور قالین د دستورې نه پس په اخیری ځل د صدر په جهاز ایئر فورس 1 کې خپل کور فلوریدا ته سفر کوي صدر ترامپ تور لګوي چې په انتخاباتو کې ورسره ټګي شوی او تر اوسه منتخب صدر جو بایدن ته د ګټلو مبارکي هم نه دا ورکړي اخوا په اسلام آباد کې د حکومت مخالف ګوندونو غورځنګ پی ډی ایم الیکشن کمیشن د دفتر مخه ته احتجاج کړي او د کمیشن نه د تاریخ انصاف په ضد د بارانو پیسو د قضیه په سمدستي توګه د فیصله کولو غوښتنه کړې ده د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په الیکشن کمیشن ټکونه کړي چې به وسه ده نه په انصاف ولاړ انتخابات کړي او نه د هند او اسرائیل نه پیسې اخیستونکي ګوند پی ټی آی په ضد فیصله واوروله نو موړي په عمران خان هم نیوکه کړي چې هغه د نورو سره د حساب کتاب یا احتساب خبرې وکوي خو د خپل ګوند په ضد له 13 کالو راهسې پرته مقدمه نورې زندولې او غزولې دي تاریخ انصاف ګوند د مخالف ګوندونو دغه تورونه رد کړي او الیکشن کمیشن ویلي په خپل ذمہوارو خبر دی او دا چې به د فشارې د آئین او قانون سره سم سوترا انتخابات کړي دي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خیبر پختونخوا د جنگ ځپلې سیمې جنوبی وزیرستان سفر کړي او هلته د 3G 4G انټرنیټ اعلان کړي چې وای د نن نه به کار پیل کړي وزیر اعظم عمران خان د جنوبی وزیرستان په مرکز وانا کې د کامیاب جوان پروګرام په نوم را جوړ شوی دستوري ته د وینا په وخت وویل وزیرستان شاته پاتې شوی ځکه دوی هڅه کوي چې دغه علاقې ته پوره اسانتیاوي ورکړي سکولونه کالجونه او یونیورسيټیانه پکې جوړې کړي هغه زیاته کړه د قبایلي علاقو په پښتونخوا کې ورګړېدل یو ګران کار وو او ځینو خلکو د دې په وړاندې د شر جوړولو هڅه هم کړي خو بیا هم د وزیرستان او قبایلی سیمو خلکو دغه ګران کار آسان کړو او وخت به ثابت کړي چې د قبایلی سیمې په صوبه کې د ورګړېدو فیصله ډیره ګټوره و وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې د جنوبی وزیرستان سفر کوي چې ورسره سیرما په شمالي وزیرستان کې لته 1300 ورځو راهسي د نامنۍ په ضد کاربندیز روان دي د خیبر پختونخوا په 400 کې په باچا خان یونیورسيټي 15 کال وړاندې په نننې ورځ تر سره شوی ترهګر برید کې د وجل شو طالب علمانو میان دی پلاران وای هغه خلک ورته وسوم نه دی په ګوته کړی شوی چا چې په دغه یونیورسيټي برید کړو او په شای کم لاسونه وو په باچا خان یونیورسيټي د کال 2014 په 6 جنوري ترهګر برید شوی چې پکې د یونیورسيټي د چارواکو په وینا سورلس طالب علمان او د انتظامیه څلور غړي وجل شوی او تر شلو زیات پکې جوړل شوی دغه برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ګیدل ډلې منلې و.